همکارانم حالا هم در نیم ساعت پیش رو همراه اسمت ساروان باشید. خوش آمدین شما.
در منان نیمی سب قدر منو اوریدون کتاست هم سلامون اوریدون کم پا دی خپراوانه که اوری چه پا ننگرهار که دا دایش و آم و خلکو ترمنز پا جگره که پینزلس دایشیان وشل شویدی دا دی اونو رو موضوعات و تفصیل لخبرونو روست اوریدون کیشی لمره هم دا دی سات خبرونه. د ننګرهار ولایت پاچینو لسوالی کې د داعش 15 غړي د سیمې له اوسیدونکو سره په جګړه کې وژل شوی دي. د پاکستان یو شمېر مخکښو دینی عالمانو د انتحاري حملو پر ضد فتوا صادره کړه او د امریکا ولسمشر لومړی بهرنی سفر پرون په ایټالیا کې پای ته ورساو. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش 15 وسلوال د سیمې له خلکو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د ننګرهار د والي دفتر رسنیو ته ویلي چې د سیمې خلکو د اچین په وچکوټ سیمه کې د داعشیانو پر ضد 2 ساعته جګړه وکړه او په داسې حال کې چې د هغو 15 تنه یې ووژل له سیمې څخه یې هم شړلي دي. د ننګرهار والي ګلاب منګل د داعشیانو پر ضد د اچین د خلکو پاڅون ستایلی او سیمې ته یې د اضافي امنیتي ځواکونو د استولو امر کړی دی. د هرات ولایت د برښنا د ستونزې د هواري په هدف برښنا شرکت د اجرایي رئیس عبدالله په مشرۍ غونډه وکړه. په دې غونډه کې چې پرون په کابل کې وشوه د هرات د برښنا د ستونزې د څېړلو لپاره د استول شوي پلاوي په راپور خبرې وشوې. د اجرایي ریاست د اعلامیې له مخې د هرات اوسیدونکو په وروستیو کې د برښنا د بیې له زیاتوالي شکایت کړی و. د افغانستان او پاکستان کرکټ بورډونو د دواړو هیوادونو د لوبډلو ترمنځ د یو لړ مسابقو په کولو موافقه وکړه. دا موافقه پرون په لاهور کې د پاکستان او افغانستان د کرکټ بورډونو د مشرانو ترمنځ په کتنه کې وشوه. افغان کرکټ بورډ وایي د دې موافقې له مخې افغان او پاکستاني ټیمونه به په خپل منځ کې 2 شل اووره سیالۍ کوي او پاکستان به افغان لوبغاړو ته خپل یو لوبغالی وسپاري. دغه راز موافقه شوې ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ به یو سیریز او د الفا او سیمه ایزو ټیمونو ترمنځ هم یو لړ مسابقې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشعل وویل کرکټ او نور سپورتونه باید له سیاست لرې وي. د وی پر دواړو خواو باید د حکومتونو سیاست اغیز ونه لري. موږ دواړه لوري به هڅه وکړو چې سپورت په ځانګړي ډول کرکټ د دواړو هیوادونو له سیاسته لرې وساتو. تاکل شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړنۍ شلووره سیالي په جولای میاشت کې په افغانستان کې او دوهمه په اګست کې په پاکستان کې وشي. د دواړو ټیمونو ترمنځ د سیریز د نیټې په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. د پاکستان د مخکښو دینی عالمانو یوې ډلې د ځانوژونکو بریدونو وسلوال بغاوت او د وسلې په زور د شریعت د تطبیق پر ضد فتوا صادره کړه. دا فتوا پرون په اسلام آباد کې 1.5 پاکستانی عالمانو په هغو مراسمو کې لاسلیک کړه چې د اسلام آباد د اسلامي پوهنتون د څېړنو انستیتوت تنظیم کړی و. په دې فتوا کې تروریزم او سخت دریځي غندل شوی او انتحاریان او له هغوی سره مرسته کوونکي تروریستان بلل شوی دي. د دې فتوا له مخې د جهاد د اعلان حق یوازې په اسلامي حکومتونو پورې منحصر دی. د امریکایي پوځیانو په ملاتړ عراقي ځواکونو په موسل ښار کې د داعش په لاس کې د وروستۍ پاتې سیمې د نیولو لپاره وروستنی پراخ عملیات پیل کړل. د عملیاتو غړي قومندانې د شنبې په ورځ ول امنیتي ځواکونه په موصل کې د دجلې په غاړه پر هغو سیمو عملیات پیل کړی چې لا هم د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالو په لاس کې دي. د عملیات یو ورځ وروسته لدی پیل شول چې د عراق هوایي ځواک له هوا څخه د موصل د زوړ ښار پر شمالي ګڼ نفوس امینه پاڼې وشیندلې او له خلکو یې وغوښتل چې ووځي. د موصل دا برخه یوازینۍ سیمه ده چې د داعش یا اسلامي دولت په کنټرول کې ده. د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون په ایټالیا کې امریکایي سرتیرو او د هغوی کورنیو ته په وینا سره خپل لومړنی نه ورځنی بهرنی سفر پای ته ورساو. ډانلډ ټرمپ په سیسلی ټاپو کې د امریکا د پوست په هوایي اډه کې په وینا کې خپل لمړنۍ بهرنۍ سفر بریالی وباله. پوځیانو ته له وینا سمدستي وروسته د ولسمشر ټرمپ الوتکه د متحدو ایالاتونو په لور روانه شوه. ډونالډ ټرمپ د خپل لمړنۍ سفر په ترڅ کې سعودي عربستان، اسرائیل، لویدیځې غاړې، بلجیم او ایټالیا ته لاړ. د امریکا په پورتلند ایالت کې یو کس چې ګمان کیږي دوه کسانې د چاړې په گزارونو وژلي نیول شوی دی. راپورونه وایي وژل شویو دواړو کسانو چې په یوه ریل ګاډي کې سپارول هڅه کوله چې برید کوونکی د دوو مسلمانو ښځو له ځورولو راوګرځوي. د پولیسو تر رسیدو مخکې دواړه ښځې د پیښې له ځای څخه تللې وې او پولیس اوس غواړي چې د تحقیقاتو لپاره هغوی پیدا کړي. برید کوونکی چې جرمی کریسچن نومیږي د جمعې په ورځ د پولیسو لخوا نیول شوی دی. خود جرمی کریسچن لخوا د وژل شویو دوو کسانو هویت تر اوسه پورې څرګند شوی نه دی. زرګونو اسرائیلیانو پرون شنبه په تل ابیب کې د فلسطینی دولت په ننګه مظاهره وکړه. د مظاهره چانو پر شعارونو لیکل شوي وو دوه دولت یوه هیله. د پیس ناو یا اوس سوله په نوم د اسرائیلي غیر حکومتي مؤسسې رئیس چې دا مظاهره ترتیب کړې وه وویل لاریون کوونکي د حکومت له لوري د تشدد، راسیزم یا نژاد پالنې او د غصب د دوام پای ته رسیدو ته د هیلي پر نشټوالي اعتراض لري. د مظاهره تنظیمونکو وویل دا لاریون د اسرائیلو له لوري د فلسطیني ټاټوبي د غصب د 50مې کالیزې په مناسبت ترتیب کړی دی. د اسرائیل د اپوزیسیون ګوند مشر اسحاق هرزوک هم په مظاهره کې ګډون کړی و. د لندن په هیترو او ګټویک نړیوالو هوایي ډګرونو کې د آی ټی یا معلوماتي ټکنالوژي د سیستمونو د خرابوالي له امله پرون ټول پروازونه لغوه شول. د بریټیش ایرویز یا د بریتانیا د نړیوال هوایي شرکت ټول پروازونه پرون د دې ستونزې په نتیجه کې له دواړو هوایي ډګرونو ونه شول. د بریتانیا نړیوال هوایي شرکت ویلي د هیترو او ګټویک د هوایي ډګرونو پر سیستمونو د سایبري برید نښې نشته او د دې پیښې علت لا څرګند نه دی. تر اوسه پورې د هیترو او ګټویک له هوایي ډګرونو څخه د لغوه شویو پروازونو دقیق شمیر هم نه دی اعلان شوی. د امریکایي پوځیانو په ملاتړ عراقي ځواکونو په موسل ښار کې د داعش په لاس کې د وروستۍ پاتې سیمې د نیولو لپاره وروستۍ پراخ عملیات پیل کړي دي. د عملیاتو ګډې قمانداني د شنبې پر ورځ ویل امنیتي ځواکونو په موسل کې د دجلې په غاړه پر هغو سیمو عملیات پیل کړي چې لا هم د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالو په لاس کې دي. خبرونه مول ازادي رادیو واپریدل اته بجې او اته دقیقې شوې. د ننګرهار په چین کې د داعش لغړیو سره د عامو خلکو په جګړه کې 15 داعشیان وژل شوي. د جنوب لویدیځ حوزې استازي په خپلو ولایتونو کې د امنیتي وضعیت پر خرابېدو اندېښمن دي.
وضعیت په نورو څلور طبيعي ډېر خراب شوی دی او خلک ډېر په تشویش کې دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل مصري ساري سره د تروریزم د عقیدوي او فکری سنگرونو پر لمنځه وړلو خبري وکړې.
تیر تمرکز د ترهګرو او تروریستانو ایدیالوژیکي مرکزونه لمنځه وړل شي.
د کابل د ولایتي شورا ځینې غړي د کابل ولایت په ځینو ولسوالیو کې د طالبانو پر فعالیت اندېښنه شي. د مرستو له کمیدو سره سره له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر دوام لري.
د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت دواړه په دې باندې ټینګار کوي چې باید $300 فی مهاجر ته ورکړي شي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د اصلي رادیو خبرونه د سهار له وبجو د ماښام تر وبجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوی او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. په دې خبرونه کې موز اسمت څاروان کوربایم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د سیمې د خلکو او دایشانو ترمنځ سخته جګړه شوې ده. په اچین کې د تازه تاوتریخوالي او د دایشت فعالیت راپور په داسې وخت کې خبريږي چې امریکا تیره میاشت په اچین کې د داعش پر مرکزونو تر ټولو لوی بم چې تر ټولو غیر ستر غیر اتمی بم ګڼل شوی دی استعمال کړ. د ننګرهار چارواکي وایي په اچین کې د داعش د فعالیت د ختمولو په هدف یې د ولسوالۍ ته اضافي امنیتي ځواکونه استولي دي. د موضوع په اړه نور جزئیات رضوان مراد افریدي.
د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې لورستیو جګړو سره سم دی ولسوالۍ ته اضافي امنیتي ځواکونه استول شوي دي. د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل اچین ولسوالۍ ته ورسته تر هغې د اضافي ځواکونو د استولو پریکړه وکړه چې د جمعې په ورځ د اچین په وچ کوټ سیمه کې د سیمې خلکو په یوې نښته کې د داعش 15 وسلوالو وشل. د ننګرهار د والی دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې جګړه کې د یوې ښځې په ګډون 15 ملکي وګړي هم وشل شوي دي. د ننګرهار والی ښاغلي منګل د داعش پر وړاندې د اچین د ولسونو میړانه ستایلې ده. په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو په وروستۍ اعلامه کې ویل شوي چې د روان کال له پیل راهیسې له افغان سرتیرو سره په ګډه د داعش 250 وسلوال وژلې دي. د اعلامې له مخې په افغانستان کې د داعش مشر حافظ سعید او بیا د هغه ځای ناستې د افغان امریکایي ځواکونو په جلا هوایي او ځمکنیو بریدونو کې وشل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ 13 د دې تړون په غونډه کې ټینګار وکړ چې له افغان حکومت سره به د تروریزم پر ضد مبارزه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. دا وایي موږ د تروریزم پر ضد مبارزه کې خپل رول پراخ کړی دی. موږ له څو کلونو راهیسې د دې مبارزې په لومړۍ کرښه کې یو. موږ به په افغانستان، عراق او نورو هیوادونو کې له خپلو شریکانو سره مرستو ته دوام ورکړو چې خپل ځواکونه پیاوړي او خپل هیوادونه باثباته کړي. متحده ایالاتو په 13 اپریل میاشت کې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش پر مرکز او پټن ځایونو خپل تر ټولو لوی غیر اټومي بم وغورځاو چې د افغان مقاماتو په خبره څه د پاسه 90 داعشیان پکې وشل شول. افغان حکومت او متحده ایالات وایي د روان 2010 کال تر پایه به په افغانستان کې داعش ختم کړي.
د افغانستان په ختیځ کې د داعش او عامو خلکو ترمنځ د جګړې او ناکراری په اړه مو راپور اوریده. له بلې خوا په ولسي جرګه کې او دغه راز په ولایتي شوراګانو کې د جنوبي دیزو ولایتونو د اوسیدونکو یو شمېر استازي وایي چې د روان هجري کال له پیله تر اوسه پورې په دغو ولایتونو کې ناامني زیاته شوې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د ناامنیو له کبله دا وخت اکثر ولسوالیو لارې بندې دي، ډیری ښوونځي تړلي او د بیا رغونې کارونه په ټپه درېدلې دي. د دفاع وزارت وایي په اروزګان، زابل او کندهار کې امنیتي ستونزې باندې خو وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وسلوالو ته پراخې مرجوب لري اوښتې دي. یوسف خان ځدران د دې موضوع په اړه راپور راستولی.
په ولسی جرګه کې د اورزګان یو شمېر استازي او د زابل د ولایتي شورا غړي په جنوب لویدیځ ولایتونو کې د نام نیو لزیاتې دوه اندېښنه ښیي چې کله دغه حوزې امنیت ته پاملرنه ډېره نشي د ځینو ولایتونو د سقوط ګواښ موجود دی. د اورزګان د خلکو استازي عبیدالله بارکزي د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نام نیو له کبله دا وخت ډېرې مواصلاتي لارې تړل شوې دي.
تقریبا یو کال نه ډېره موده کېږي چې د دغه ولایت اړوند د ټولو ولسوالیو لارې د خلکو ترافیکو پر مخ تړلې دي. د ګیزاب او چرچینو په شان ولسوالیو ته خو هیڅ څوک نشي تلای او د ولایت د مرکز په 2 کیلومتره کې هر ورځ جنگ وي. په سیمه کې هیڅ پرمختګ نه لیدل کیږي.
دی وایي چې په اورزګان کې تر ډیره وسلوال طالبان فعال دی او نامنی یې ډیره کړې ده. له دې سره د زابل د ولایتي شورا مرستیال اسدالله کاکړ وایي چې دولت یوازې د ولسوالیو په مرکزونو کې فعال دی. ښاغلی کاکړ ازادي راډیو ته وویل په زابل کې تر ډیره بهرني جنگیالي فعال دي او دوی غواړي چې په ټولو سیمو کې دولتي ځواکونه وګواښي.
پر ټول ساحو باندې وضعیت نسبت نورو کلو ته بیخي ډیر خراب شوی دی او خلک ډیر په تشویش کې دي. دولت دونه ډیر فعال نه دی، یوازې د ولسوالۍ مرکزونه د دولت په لاس
دي. دوی وایي چې د نامنیو له کبله په سیمو کې د بیا رغونې کارونه په ټپه ولاړ او ګڼ شمېر ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل شوي دي. دا اندېښنې په داسې وخت کې دي چې وسلوالو مخالفینو په جنوب لویدیځو ولایتونو کندهار، اورزګان او زابل کې خپل فعالیتونه او حملې ډېرې کړې دي. وسلوالو یوازې د پنجشنبې په ورځ د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو په یوه پوسته په حمله کې د دفاع وزارت له قوله 15 افغان سرتیري وژل. د دې ترڅنګ تېره اونۍ وسلوالو مخالفینو د زابل په شاجوی او دای چوپان ولسوالیو هم حمله وکړه او دواړو لورو یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې وه. د افغانستان دفاع وزارت په جنوب لویدیځو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو تحرکات نه ردوي، خو چې افغان ځواکونه یې هم پر وړاندې غلي نه دي ناست. د یادو وزارت ویان دولت وزیر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیمو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
موږ تاییدوو چې په دې وروستیو کې وسلوالو په کندهار کې ځینې حملې وکړې چې له بده مرغه موږ تلفات هم لرل، خو دښمن هم ډېر زیات تلفات ولیدل. افغان ځواکونه چې په کندهار، زابل او روزګان کې میشتي د بشپړې دفاع توان لري او چمتو دي.
ښاغلی وزیري وایي که په جنوب لویدیځه حوزه کې افغان ځواکونه له ستونزو سره مخ کېږي، افغان حکومت به اضافي سرتېري ورولیږي. د پوځي چارو کارپوه هیګل سلیمان خیل وایي افغان حکومت ته ښایي چې نام نسي متوارد مخه ډیره پاملرنه ولري ترڅو یادې سیمې په دویم کندوز او هلمند بدلې نشي.
میکروفون ستاسو. دا خبرونه د جوزا لولسمې نیټې د چهارشنبه په ورځو د ماسپخین له درو تر پنځو بجو خپری شي. نو په یاد لري چې له راتلونکي اونۍ څخه به میکروفون ستاسو خبرونه د چهارشنبه په ورځو وړاندې کیږي. نن میکروفون ستاسو خبرونه له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې ده. په دې خبرونه کې په دې موضوع ستاسو نظر اورو چې د روژې د مبارکې میاشتې په لړ کې ولې ځینې خلک د جنسونو بیې لوړوي. جمال خان د کندهار له میرویس مینې څخه لیکلي د دې پر ځای چې د روژې مبارکه میاشت کې خوراکي توکي ارزانه شي دوه چنده یا یې تر دې هم لوړوي. د روژې په مبارکه میاشت کې په دې سربیره ستاسو ستونزې څه دي او له حکومت او چار او دغه راس نورو څخه ستاسو هیلې څه دي؟ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل مصري سیال سره په کتنه کې د تروریزم د فکری او عقیدوي سنگرونو پر لمنځولو ټینګار کړی دی. د امنیت شورا دفتر وایي چې د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د مسکو د امنیتي ناستې په څنډه کې همداراز د نهو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره کتلي دي. د دې موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر تازه د لسو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره کتلي او د سرحدونو د امنیت د دوړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا او د ترهګرۍ او نشې توکو پر وړاندې د ګډې مبارزې په اړه ورسره خبرې کړې دي. د مصر د ملي امنیت له سلاکار سره د ښاغلي اتمر لیدنه تر ډیره د ترهګرو د اخیدوي سنگرونو پر لمنځوړلو متمرکز و. د امنیت شورا د دفتر وایند قادر شاه د شنبې په ورځ دغه مطلب د بیانولو ترڅنګ ازادي راډیو ته وویل چې د مصر د ملي امنیت له سلاکار سره ناسته چې د پنځشنبه په ورځ وشوه، په دې مسلې پکې هم بحث وشو چې د الازهر پوهنتون باید د ترهګرو د فکری مرکزونو په لمنځه وړلو کې هڅې وکړي.
د مصر د ملي امنیت له سلاکار سره د ورخیزو بحثونو کې ډیر تمرکز پر دې باندې و تر څو د ترهګرو او تروریستانو ایدیالوژیکي سنگرونه یا ایدیالوژیکي مرکزونه لمنځه ولاړ شي.
د نورو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره د حنیف اتمر کتنې د مسکو د اتم امنیتی ناستې په څنډه کې ترسره شوې دي. د امنیت شورا د دفتر د ویان په خبره چې محمد حنیف اتمر د قزاقستان، قرغیزستان، چین، بلاروس، روسیه، ایران، پاکستان، هند او مصر د ملي امنیت له سلاکارانو سره کتلي دي، خو په دغه کتنو کې د هند د ملي امنیت له سلاکار سره د حنیف اتمر لیدنه ډیره دوستانه وه. د امنیت شورا د دفتر ویان وایي چې ښاغلي اتمر په دغه کتنه کې خپل هندي سیال ته د کابل د راتګ بلنه هم ورکړه چې هندي سیال بلنه هم ومنله، خو په دغه ناستو او کتنو کې د شویو پریکړو د عملي کولو لپاره باید څه وشي. د پوهنتون استاد او د نړیوالو چارو کارپو مهدی منادی په دې اړه وایي دی وایي د خبرې په رسمي حوزه کې سابېږي، د هغې د عملي کولو لپاره دوامداره همکاریو او هوکړه لیکونو ته اړتیا ده چې فکر کوم په نورو پړاوونو کې به دغه مسله د امکان وړ وي. دغه لید کاته کولای شي چې په سیمه کې افغانستان د یو لوبغاړي په توګه وښي او په حقیقت کې د افغانستان په امنیتي مسایلو کې د نورو هیوادونو د پریکړو جسد خسارت بر رقم کړي. خغلی منادی وی که افغانستان په سیمه کې د یو فعال لوبغاړي په توګه په امنیتي خبرو کې برخه واخلي، دا امکان شته چې بیا د سیمې هیوادونه د افغانستان له موجودیت پرته د سیمې د امنیت بحثونه مخته یونسي. د نوموړي په خبر افغانستان باید هڅې وکړي چې خپل ارزښت تثبیت کړي، څو په راتلونکي کې هم د سیمې د امنیتي بحثونو په محوریت کې ځای ولري.
له پاکستان د افغان کډوالو د ستنیدو بهیر لا هم چټک دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان مهاجرو ته مرستې کمی شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو اتشوي د نغدي مرستو پر کمش سربیره افغان کډوال هیواد ته د ستنیدو لیواله دي، او د وای چې هر ورځ سلګونه کسان په خپل خوشه هیواد ته ستنیږي. لسیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور وبري.
په خبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د تشیر چارواکي وایي چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د نغدي مرستو پر کمښت سربېره خپل هیواد ته ستنېدلو ته لیواله دي، او هر ورځ سلګونه کسان په خپل خوښه هیواد ته ستنېږي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف له پاکستان څخه افغانستان ته په خپل خوښه له بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو سره تیر کال په پرتله نغدي مرسته 50% کمه کړې، او اوس د $1,200 پر ځای هر یو ستنېدونکي کډوال ته $200 مرسته ورکوي. په پیښور کې د افغان کډوالو د تشریح مشر عبدالحمید جلیلی وایي چې افغان کډوال د نغدي مرستو پر کمښت سربېره هیواد ته په خپله خوښه بیرته تګ ته لیواله دي، او هر ورځ سلګونه کسان هیواد ته ستنېږي. ښاغلی جلیلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې تیر 2018 میلادي کال راهیسې د افغان کډوال په بیرته ستنېدا کې تیزوالی راغلی، او زیاتوي چې ښایسته کال هم د تیر کال په څیر لکونه کډوال هیواد ته ستنه شي.
زمنګ افغان کډوال د تلیوال دي چې هغه افغانستان ته ستانه شي. ان شاء الله د تیر کال په شان د بل کال په شان به سکالي بهیر هم روان وي، او دغه مختلف علتونه دي. یو دغه چې اسی کشمکش د مهاجرینو په حالات او په کیفیت باندې د اثر گزاروي. د تیر کال ازار وضعیت چې د مهاجرینو ته ورسید، تقریبا د مهاجرینو په اسانو کې یو قسم ته نا امیدي پیدا کړې ده. همدارنګ د تورخم د تړلو او د چمن د بارډر د تړلو هغه علتونه دي چې د مهاجرین دې باندې د تصمیم تر رسیدلی چې باید افغانستان ته لاړ شي.
دا چې له پاکستانه په خپل خوښه له بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو سره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف مرستې والی کمی شوي ښاغلی جلیلی په اړه وایي،
د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت دواړه په دې باندې ټینګار کوي چې باید $1,200 فی مهاجر ته ورکړی شي، لیکن یونیسف د ایار ادارې د فنډ کمبود له وجې د دې نه مذرت غوښت. خو بیا هم د مارچ میاشت د یو ګیپ او فاصلې په اساس باندې او د یو چانس په اساس موږ نه وخت غوښت تر څو چې موږ دوی وکولی شي چې د ډونرانو سره تماس ونیسي چې فنډ را جلبو جذب کړي، لیکن له بده مرغه فنډ په هغه اندازه باندې پیدا نه شو.
په پیښور کې د افغان کډوالو د اتشي مشر همداشان په پاکستان کې پر میشت افغان کډوالو غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د ادارې له نقدي مرستو د ګټه پورته کړي او خپل هیواد ته ستنې شي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ساعت 8:22 دقیقې دی. وسام صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بریتانوي ورځپاڼې ډیلی میل په خپل پرونی غنې کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر هغه غوښتنه لیکنه خبره کړې چې له استرالیا څخه افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو په برخه کې کړې ده. د امریکا ولسمشر دا غوښتنه په داسل کې کړې چې تیره اونۍ په بروکسل کې د ناټو غونډه وسوه. د استرالیا د صدر اعظم مالکولم ترنبل حکومت ته یوې نږدې سرچینې تایید کړې چې د امریکا حکومت تیره اونۍ هڅه وکړه له استرالیا د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې د نورو پوځیانو د لیږلو ضمانت واخلي. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي د امریکا د ولسمشر اداره هڅه کوي خپل غربي متحدان وهڅوي چې افغانستان ته شاوخوا 15,000 نور پوځیان ولیږي چې د وسلوالو طالبانو د فعالیت په ساحو کې په جګړه کې برخه واخلي. داسې ښکاري چې د استرالیا د ملي امنیت کمیټه د ناټو په غوښتنه د نورو پوځیانو د لیږلو په اړه یوې پریکړې ته نږدې سوي وي. ناټو د مهال په افغانستان کې د امریکا تر قومندې لاندې 14,000 پوځیان لري چې د افغان قواوو پر روزنه، سلام مشوره او همکاري کې برخه لري. له دې جملې څخه کم 300 پوځیان د استرالیا او 8,400 امریکایان دي. افغانستان ته د نورو اضافي پوځیانو پر لیږلو په داسې حال کې بحثونه کیږي چې په وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو حملې زیاتې سوي دي. نیویارک ټایمز رسپانی د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو پوځي اډه د وسلوالو پر وروستۍ حمله مفصله لیکنه خبره کړې. دغه حمله د پنجشنبې نه وخته پیل سوه چې د جمعې تر سهاره روانه وه او په نتیجه کې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. چارواکي د وژل سویو سرتیرو شمیر له 1500 تر 1000 شي، خو ځینې نورې سرچینې بیا وایي چې په دې حمله کې په لسګونو افغان سرتیري وژل سوي دي. د نیویارک ټایمز د لیکنې په پیل کې راغلي په اصل کې چې د کندهار په ورڅیرمو ولایتونو کې د وسلولو تحرکات زیات وه، خو کندهار ولایت بیا هم په تیرو څو کلونو کې نسبتا له امن ولایتونو ګڼل کېدی. وروسته له هغې چې وسلولو طالبانو تیره میاشت د خپلو نویو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ، د کندهار چارواکي وخت نا وخت په دغه ولایت کې د وسلولو طالبانو د حملو خبر ورکوي. د دیوې اونۍ په جریان کې په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه پوځي اډه دویمه حمله ده. کاناډایي آنلاین خبرونې ډیجیټل ژورنال بیا په خوست کې پر پرونی ځنوجون کې حمله لیکنه خبره کړې چې تر لسو ډیر کسان یې په نتیجه کې ووژل سول. د لیکنې په حواله حمله د روژې په اول ورځ وسوه چې مسؤلیت یې چا نه دی منلی. ډیجیټل ژورنال لیکلي حمله د خوست پر ملیشه ځواک سوې ده. دغه آنلاین خبرونه زیاتوي د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس تیره میاشت خبرداری ورکړی و چې افغانستان په امنیتي لحاظ سخت کال په مخ کې لري. دا په اصل کې ده چې د امریکا متحد ایالتونه او د ناټو ګڼ متحدان افغانستان ته د زرګونو نورو پوځیانو پر لیږلو غور کوي چې د سخت دریځو وسلولو پر ضد په جګړه کې برخه واخلي.
د نړۍ و سترو صنعتي هیوادونو د سوداګرۍ په برخه کې پر همکاری او د روسیې پر ضد په نورو بندیزونو موافقه وکړه، خو د اقلیم د بدلون په موضوع کې په خپل منځ کې سلا نه شول. د و سترو صنعتي هیوادونو سرمشیزه پرون د ایټالیا په سیسلی ښار کې تر دو ورځو خبرو او بحثونو وروسته پای ته ورسیده. د موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کړي.
د نړۍ و سترو صنعتي هیوادونو په خپل وروستي بیان کې ویلي چې برتانیې، کاناډا، فرانسې، جرمني، جاپان او ایټالیا د نړیوال اقلیم په اړه د پاریس د 2015 کال پریکړې ته خپل ژمنتیا څرګنده کړې او په دې برخه کې د همکارۍ کلک ډاډ ورکړی دی. د ایټالیا په سیسلی ښار کې تر دو ورځنیو بحثونو وروسته د سترو صنعتي هیوادونو مشرانو د غرض د سوداګرۍ په اړه هم ځینې موافقې وکړې چې له هغې جملې د غیر عادلانه تجارت پر وړاندې مبارزه او د مارکیټونو پرانستي ساتل شامل دي. خو د نړیوال اقلیم په برخه کې د سترو صنعتي هیوادونو مشرانو ونه توانېدل چې په دې برخه کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره موجود اختلافات هوار کړي. ولسمشر ترامپ د سرمشریزه له پای ته رسیدو وروسته په خپل ټویټر وویل چې امریکا د اقلیم د بدلون په اړه پر خپلو پالیسیو له سره غور کوي او په دې اړه به خپل پریکړه راتلونکې اونۍ اعلان کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د سرمشریزه په پای کې وویل چې د اقلیم د بدلون د موضوع په اړه بحثونه ډیر تاوده او ستونزمن وو او د هغې په خبره دا ښکاره نه ده چې امریکا به د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس موافقه کې پاتې شي او کنه. د وستر صنعتي هیوادونو مشرانو د غراز ژمنه وکړه چې د غوښتنې په صورت کې به په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له امله پر مسکو نور بندیزونه هم ولګوي. د جی و یا وستر صنعتي هیوادونو د سرمشریزي په بیان کې راغلی چې که روسیا د اوکراین په مسأله کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي نو لګول شوي بندیزونه به ترې اخوا شي. د سیسلی په سرمشریزه کې د سترو صنعتي هیوادونو مشرانو د غراز د کډوالۍ موضوع هم یاده کړه او موافقه وکړه چې هر هیواد باید خپل مځکني بشپړتیا، ملي ګټو او امنیت ته په پام سره په دې اړه تګلاره جوړه کړي.
زبیکنو بریژنسکی، هغه سیاستوال چې په اویایمه او اتیایمه میلادي لسیزه کې د افغانستان په سیاسي برخلیک کې مهم نقش درلود، مړ شو. کله چې جیمی کارتر د امریکا ولسمشر و، په هغه زمانه کې بریژنسکی د ده د ملي امنیت سلاکار و. دی پرون د 90 کلونو په عمر مړ شو. د موضوع تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
That land over there is yours.
دا ټولتی د مخکی په پاکستان کې افغان مجاهدینو ته د زبیګنیو بریژنسکی وینا ده. بریژنسکی ډیورند کرښه ته څیرمه ودرید او افغانستان ته د لاس په اشاره سره وویل، دا ستاسو هیواد دی، یو ورځ به ورته ستنېږئ ځکه تاسو په جګړه کې بریالي کیږئ او بیرته به د خپلو کورونو او جماعتونو خاوندان شئ. بریجنس کې دا څرګندونې د 1980 میلادي کال د فبروري میاشتې په لومړیو کې کړې وې. هغه وخت پخوانی شوروي اتحاد افغانستان اشغال کړی و. بریجنس کې په هغه وخت کې د امریکا د وخت ولسمشر جیمی کارټر د ملي امنیت سلاکار و. د نه یوازې د سړې جګړې او افغانستان په مسایلو کې ښکیل و، بلکې د نړۍ د نورو مهمو مسایلو په برخه کې هم دخیل و. د دې جملې د ایران اسلامي انقلاب چې د شاهي رژیم د دړې وړې کېدو سبب سو او په تهران کې د 250 امریکایانو د برمته کېدو موضوع کې. زبیګنیو بریژنسکی په 1928 میلادي کال د پولینډ په ورسا ښار کې زیږیدلی و. خپلې زده کړې په کاناډا او د امریکا متحده ایالاتونو کې بشپړې کړې وې. د امریکا د وخت ولسمشر جیمی کارټر په 1980 میلادي کال کې بریژنسکی د خپل ملي امنیت د سلاکار په توګه وټاکه. د بریژنسکی تر مړینې وروسته د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارټر په یو پیغام کې وویل چې دی یو وتلی ژمن او وفادار شخصیت و. د زبیګنیو بریژنسکی د مړینې خبر د هغې د لور میکا لخوا د ټولنیزو شبکو له لارې خپور سو. هغه بېله دی چې د خپل پلار د مرګ د علت په اړه څه وایي. په یو لنډ پیغام کې ویلي، پلار یې په آرامۍ ساه ورکړه.
له دې سره زموږ دا خپرونه پای ته رسیږي. د دې خپرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو پروګرام لرو، خو مخکې تر دې د دې ساعت د لنډ خبرونه واورئ. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش 15 وسلوال د سیمې له خلکو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د هرات ولایت د برښنا د ستونزې د هواري په هدف برښنا شرکت د اجرایي رئیس عبدالله په مشرۍ غونډه وکړه. د افغانستان او پاکستان کرکټ بورډونو د دواړو هیوادونو د لوبډلو ترمنځ د یو لړ مسابقو په کولو موافقه وکړه. د پاکستان د مخکشو دینی عالمانو یوې ډلې د ځانوژونکو بریدونو، وسلوال بغاوت او د وسلې په زور د شریعت د پلي کولو پر ضد فتوا صادره کړه. د امریکایي پوځیانو په ملاتړ عراقي ځواکونو په موسل ښار کې د داعش په لاس کې د وروستي پاتې سیمې د نیولو لپاره وروستنۍ پراخه حمله پیل کړه. د متحده ایالاتو ولسمشر پرون په ایټالیا کې امریکایي سرتیرو او د هغوی کورنیو ته په وینا سره خپل لومړنی نه ورځنی بهرنی سفر پای ته ورساوه. د امریکا په پورتلند ایالت کې یو کس چې ګمان کیږي دوه کسانې د چاړې په گزارونو وژلي نیول شوی دی. زرګونو اسرائیلیانو پرون شنبه په تل ابیب کې د فلسطینی دولت په ننګه مظاهره وکړه. او د لندن په هیترو او گیټویک نړیوالو هوایي ډګرونو کې د آی ټی یا معلوماتي ټکنالوژۍ د سیستمونو د خرابوالي له امله پرون ټول پروازونه لغوه شول.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود از رادیو آزادی. ماه مبارک رمضان آغاز شده و مردم هم مشغول روزه و عبادت هستند. این ماه زمان برای پاک کردن نفس و غلبه بر خواهشات دانسته می شود. در حالی که مساله در افغانستان و کشورهای اسلامی رمضان با مراسم خاص مذهبی تجلیل می شود، شکایت های وجود دارد که تقریبا همه شاهدان بودند. افزایش نرخ مواد غذایی، چیزی که شمار زیاد از شهروندان افغانستان را خشمگین ساخته. برخی از باشنده های کابل حکومت را به بی‌توجهی در این زمینه متهم می کنند. در این حال شمار از دکانداران در کابل می گویند تاجران اموال را احتکار می کنند که این باعث افزایش قیمت ها در بازارها می شود. وزارت تجارت افغانستان می گوید با کسی که احتکار می کند برخورد قانونی خواهد کرد. اما در مجموع در منطقه شهر و ولایت شما چی خبر است؟ آیا نرخ ها خیلی در آستانه رمضان آغاز این ماه تغییر کرده؟ در این مورد برنامه امروز میکروفون شما را اختصاص داده ایم. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و عصمت ساروان با شما خواهیم بود.
بله نعیمی صاحب، تاسو د چارواکو له قبل ویل څوک چې احتکار کوي یا په لوړه بیه یا تر اندازې زیات یو شی خرڅوي سو استفاده کوي، له دې میاشتې څخه نو چارواکي وایي چې ورسره برخورد وکړي. خیر، د دې چارواکو خبره وی خواته په خپل د خلکو مسولیت سره څوک چې عبادت کوي، د خو دې عبادت میاشته ده، مقدسه میاشته ده، نو چې یو څوک روژه نیسي او یو روژه خپل زحمت دی، داسې اسانه کار خو نه دی، شان په دې ګرمۍ کې نو بیا ور سره ولې دغه بل اړخ ته توجه نه کوي. نو عبادت خو هغه وخت قبلیږي چې په نور هم انسان رحم وکړي. د خلکو مسولیت سره خلک باید څو کی همدارس له چارواکو له نورو څخه غشتن لري په دې مبارکه میاشت کې هله ده چې په 0923 1530 او 0923 1550 ټلیفون شمیرو له مر سره تماس ونیسئ او یا د افغان بي سي ماته سواتلش میره په یاد لري اس ام اس پرې راوستوي او که انټرنیټ لري په انټرنیټ کې زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi.radio.azadi.
بله، ما هم شماره ها را یک بار برتان تکرار میکنم: 0799-203-540 و 0700-822-755. بریم به شنونده نخست ما در این برنامه. بفرمایید، سب رادیو آزادی است.
سلامونه نیکی هیلی نایمی ستا تا ساروان ستا دیدی مدی روست.
بله،
خیلیم لینی سارمی دوست.
مهربانی
مهربانی
مهربانی کوسیب.
جالب موضوع دا اوخه موضوع دا این اولون موضوع دا ساروان شد یقینم چی روزه دی گتی ناس خدا گتا دا دا اخروی لحاظ دینا پا دنیاوی لحاظ بانده یو لسنیاش دی منگا پیسی گتو او دیوی نیاش دی لپاره جمکو چی بروزه دی هم پزان اخرو او هم پا مسکنانو بانده خو لبدا مرغا اکثر منگا بسیمو که یاد منگا حیوات که بسی که دی دنیاوی که نخونه دول خیلی نو دا یو څور دی چې د روزې نه یو ورځ وړاندې د طلبه د مرغه چلیږي کلدار په ننګرهار کې د 400 غوښه او خپله یوه کیلو او په دې تاسې پوهېږئ چې غریبان هم دې میاشت کې غواړي چې غوښه وخوري نو دغه خو 500 روپۍ په دې کې فرق راغی دغه سې داس قیمت شول رومي بانجان له اویاو کلدارو نه یو شلو شلو کلدارو ته وختل او دغسې اوړه وړي هر څه 500-600 روپۍ ګران شول دا ډیره بده خبره ده نه دا چې ظلم ده بلکې د پیغور خبره هم ده چې موږ ولې داسې ظلم کوو نو زما په فکر باندې دا ښه کار نه ده باید د تجاران او حکومتي چارواکي په دې برخه کې رول ولوبوي دا باید راکمې کړي د دې لپاره چې هم یې د آخرت لپاره توښه برابره کړي هم په غریبانو باندې ظلم نه وي شوی او هم عدالت شوی.
ډېره زیاته مننه در خیل صاحب. بل اوردون که لرود زن معرفی که
بفرمان سب رادیو آزادیست.
هلو،
مهربانی.
بله، سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهربانی.
بله، سلام علیکم.
مهربانی که صاحب نه لکه
فکر میکنم
زموش آوازی نوریدو بل اوردون که تب نوبت ورکو آزادی رادیو ده میکروفون استاسو.
بالکل ساروان زمان خوانه سلامون احترامات منه او دروژی دمه ورځ مبارکی هم در تایم پا دیوله
سلامت
حسن بسیب الله صداقتیار ما دلغمان سخه ساروان سر
مهربانی کوسی
بالکل ساروان سر دلتنو نشکنو واقعن دی ترکاری دیر دیر دیلی دی نو هاگا مسلمانان و محیل دا چه ترکاری پیزی گه بای خلقنو پیزی گم دا دروژی میاش دا چه غریبانان همو که ولی چه تلک زکه ساروان سه بیا ویلت داله ریتی ده ترکاری جگیگی آر سه جگیگی نو ساروان سه چه پروژه که دلشان دیر روزی لکسه دیر خوالکی نو دل پر تجاران هم حسا کری چه دلشان و دیر وارد که ولی جگی نو خلق مجبورت چه وقتی امنا چه مطاقی الحمدلله مسلمانان در دیر دی برکتون عبادتون مرد حال تجاران خوال بیر صدقیو که خیراتونو که ان که دې ریټو کې کمال اره ول نو دغه دې کمال هر کې برکت دې ځانوان سر درینینګ څو سالور څو کالدار باندې د کیلو مخه وڅنو ما پرون بیا کې 500 کالدار نو څل په دې یو غری سره وڅنګ دا وکړل چې نو زما د مسلمان دې تجاران کله هر ځانوي نو ترکاری نه د نو د هیله د چې خپل مسلمانۍ هغه ادا کې چې څنګه خدای خو دل نو دې ګټه دې نه کوي کم کار کوي امو کې ورته خدای برکت واچوي دې په مال هر څه برکت راشي نو مسلمانان د دې په ځای چې لکه مال کاږي که افغاني راولي نو د مسلمانانو خولې نه ورته دعا وړي نه په دې چې ریټول دي چې نو ستا باندې یو غریب په زړه کې یو افسوس ګرځي.
واقعا ډېره مننه چې نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی لرو، مهرباني
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است.
بله، السلام علیکم. السلام علیکم عبدالباقی هم د زابل د ولایت څخه.
مهرباني
زموږ په دولت پورې اول خو دا کار د دولت د ښاروالۍ له طرفه څه سمېږي خو زموږ اوس د آزاد بازار په نامه باندې هر څه کېږي. تجاران هر څه راوړي ګودامي هغهسه خو به یو مسلمان وایي نه خورم نه دی خورم نور اجناس وړي برا چای نور داسې اجناس چې له هغه څه هېڅ څوک هیڅ دغه نه لري چې خامخا یې ضرورت وي چې اخی په هغو کې هغه ډیپو کیږي تر اول کیږي ډیپو کیږي بیا بیرته په یو ترتیب باندې چې په هغه کې زموږ غټ تجاران غټ وزیران غټ خلک لاس لري په دې کې په داسې ورځ د خلکو وینې تو په بل رقم خو د دوی نسونه نس به ډاک په دې رقم هم دی د افغانانو له جیبو د مسکینانو چې هغه لس روپۍ یا په خواس یا په روزانه نن دوه نیم سوه کالاری یو نیم سل افغانۍ یا دوه سوه افغانۍ د هغه د اولاد یوه نه په کله په کیږي مګر زموږ دغه په مرکز کې دننه هغه په ولسوالیو کې خو بې وسه رسېږي په دننه په مرکزو کې دغسې په لورایه ورځي کسابانو ته د میږې غوښه د موزه په ورکوي تاپه کوي ورینګه کوي چې دا د موزه د هغه غوښه خلک نه پېژني مګر همدوی ته د میږې غوښې د هغه میږې غوښې چې ورنځور ته ورکړي هغه څه معنا چې په پیسو ګرانه وي او نور هم تاوان ورته کوي زموږ د ښاروالان صاحبان هغه غوښه تاپه کوي هغه خلکو ته د ختم کوي چې دا صحیح شی ده زموږ دا په تېره بیا دغه دوکانداران دغسې کوي چې یو داسې عمل کوي چې یو څوک ورته ودرېږي په یو داسې قیمت یې ورکوي چې هغه تر لمخه تر دې چې د روژه راځي یو په یو نیم یې فرض کړي او دا د اسلام و د وصل رحمۍ و د خپلې روژې د خپل اولاد ته وګوري نو څه وصل رحمۍ وکړي او څه د غریبانو سره څه نظر وسه
زیات منه نیمې سم کې وشته مو فکرې ځینې خلک چې دي د سیو موقع په غواړي چې په لمه په لاس ورشي نو سو استفاده وکړي امدا سید لدی اوریدونکو کې شته متوجه شوی دی او اکثره خلک اوس په دې پیژي چې په افغانستان کې آزاد بازار دی په دې کې دولتونه قیمتونه نه کنټرولوي بلکې قیمتونه خپل بازار ټاکي لکه ځینې خلک سیدی به په لمه په ګرځي او په لمه سي پیدا کړو بهانه دغه استفاده کوي او قیمت د سیل وړوي
بدون شک بلې چیزی که شما را زیاد از باشنده های شهرهای مختلف ولایت های مختلف افغانستان از شکایت دارند که در آستانه رمضان مواد احتکار میشن گویا در گودام ها گذاشته میشن و بعد از او زمان عرضه میشن که قیمت ها بالا رفته.
اصلا یا اصولا باید روژه خودی سپما میشته باید ځکه چې خلک باید کم مصرف ولري د درې وخت ډوډۍ په ځای یو وخت یا دوه وخت کوي نو مصرف باید قاعدتاً کم شي نو چې کم شي معنی دا ده چې کله تقاضا کم شي ارزم کمیږي ورسره قیمت هم باید ټیټ شي اما زموږ په هیواد کې برعکس ده خبره په هر حال وربشو بل اوریدونکو ته ځان معرفي کوي ازادي رانی
بفرمایئ سب رادیو ازادي است مهربانی کنن سب
مننه گرام بله
سلامت هستی مهربانی
بله و اساس مدیر من زب از محمد سلیم به هلمند ولایت نصرت الفرقه دفتر پلان کن
مهربانی کوی سب
من واکن هم دیر شخص موزم و انتخاب کرده که مرد فکر بگورو نور ولایت توری تکتر بانجیم شخص سال پروژه که تو هلمند کن درست گرانی بسی څه باور وکړه پروان صاحب چې کله وزن نور اجن دروازه څخه مخ ته وو یو څه په دښار کې څه نه باید نه وایي چې دی یعنی په دغه روزي څخه د خیله پر وسوي وو یعنی یو څه نه رانیول کېږي نو تاسو وګورئ دا د دروازه نو تاسو د څه لپاره نیسو ځینې دلته لا تاسو چې تاسو په پروژه کې ډیر کاټو یعنی تاسو یو وزره هم حرام نه مخه چې تاسو عبادت نه کوئ یعنی کومو ساتي وګور د سحال سجا د مزګر پر استاد په اول سات نو ساتي راځي نو حتی جان د سات وو یعنی له خالي سره سره به هم ساتي په یو سلس سره چې یو رقم یې پیدا نه
بله سب در من نه چه نظر مترگن کو
تشکر سلامت باشین و پیام های زیاد از طرف شنونده ها از مناطق مختلف افغانستان آمدند و تقریبا تمامی ایشان از افزایش نرخ ها شکایت دارند و همچنان خواستای را از دولت مطرح میکنند که باید بازارها را کنترل بکنند. تا لحظات بعدی پیام ها را به خانش میگیریم و حالا بریم به یک شنونده دیگر ما سریق تلفن. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
و علیکم السلام.
سلام
سلامت اوسه خپل موقع ته اوسه تغییر کوي چې आवाज مو واضح شي.
اوس صحیح
شو؟ صحیح شو مهرباني.
ها خبره ده چې دا واقعیت توجه یې مناسب مبارک مې سره فراقک سره چې ماتونه لوړی کورای او معاملې په ګټه کوشي په چوکل ولایي مسولیت شاده خبره دا چې خپل یو دکاندار هغه یو دکاندار چې خلکو له خوشي به مصرفي خو خبره دا چې له روزي او ورځ مخکې لکه بازار شهر او لوک ترګاری باندې یو کا چالو یو هندوانه یې بیا کرامت سره په یو سبا ورځ روزه د ساري یو څه دی پس خپل دکانداران دا غټ دکانداران دی بازار دکانداران دا هر دغه کې دا شاید ولایي او شروالي په باندې لري شروالي باندې به کوي خو نه باندې تاسو دغه وساتي اوس په کار دی مثال دی مخکې خپل او غوړی ارشه راوړو په ور څه قیمت سره لوبي د دار دی روزي په دغه یو سره سره روپی باندې شي ارشه دغه دا په مخکې مخپل ګندنه ایبراول 500 افغاني باندې من پرون یو نیم سلاب غني حال دا د دې دی کوم کله چې راځي لمه دی فوسیا ماته باندې د لوړ کلی د بازار یو بیا کله ستراتیژیا چې د دې راځي په خاطر د خلکو د دې خاطر چې خرجات مصرف په خاطر چې موږ نه بیل وخت شروالي ور باندې زګنه کوي چې تاسو نه هم نسلام نه او تاسو چې تاسو دا نه خبر تاسو له لوړ خاص پتی کوم په مارکیټ کې اصلا نه خاصه د زیاتې لدي موخه په بده استفاده دي خلاص دي چې بس شایل ولایي نو دلته ولا څه نه قیمت کوي کله پاکستان راځي کله خارج راځي کله داخل راځي له ولا سره نه قیمت کوي دا د دکانداران اصلي دا خبره ده چې باید شروالي دا دکانداران باندې دغه وخت چې په شای په مناسب وساتي تر څو د مسکینو بیچاره خلکو لپاره کله باندې پاتې شي او موږ هم ته ګران راوړ مجبور دي ته ورکو ګران خلک چې بیچاره خلک مخه نه باور دي وسه
دا صحیح ده تاسیم په ګرانه بله تاسی په ګرانه تر لاسه کوي نو مجبور یاست چې تاسی هم ګرانه خرڅ کړئ فکر نه کوئ چې دوکانداران هم دا کار کوي عمر تر هغه اندازې هم زیات ګرانه خرڅوي چې تر لاسه کوي
نه هغه چې خو ګوره هغه خلک یې کوي چې هغه هلته مارکیټ کسانې کوي که نه موږ خپله ما درته وویل چې اکون نرخ یې په هغو نرخ باندې چې راځي خپله پیسدي ور باندې اچي په هغو حساب باندې خرڅوو خو دغه د بازار غس دوکانداران اونده دوکانداران چې دوی دي هغه دغه کار کوي جرش په خاطر د خلکو د ازحام خاطر دوی نرخ لوړوي دا مشکل زیاتوي ما تسمه دا خلک لیدلي دي زه خپله یې وینم دلته زر 2000 روپۍ لوي چاپ وړی دي روزې په خاطر دوی بېچارهګان دا شی وړي او مجبور دي چې روزه کې یو څه مصرف وکړي خو خلک ډېره بده استفاده کوي نو برعکس په دې کې باید
سلامت
باشین صاحب. سلامت صاحب، یک موضوع است که در اکثر از کشورها در آستانه رمضان آغاز ماه مبارک دولت برنامه های داره به خاطر از اینکه توجه جدی شود در این مورد، حتی در بسیاری مورد در برخی کشورها دولت خریداری میکنه مواد غذایی را و در آستانه رمضان توزیع از او را آغاز میکنه تا نرخ ها پایین بیاید و مردم
بتوانند
به مو وجه که میخواین دسترسی داشته باشند، توانایی خرید داشته باشند. چی مواد غذایی است و یا چی سایر مواد مصرفی ما متاسفانه در افغانستان برعکس است.
بله، امدا به دیگه شک نست و تقریبا امدا خبره چی تاسی وکره پر دیرو اسلامی هوادونو که امدا پروژی که خصوصا بیل وردیشی پخترونو که بیل وردیشی دیر خلق هم امدا غصی بحانه لطوی چی و مناسبت پیدا شد بله و به قیمت لورد که او بیچه روژه ختمشیم قیمت چندانه نتیتیجه با مقا قیمت پاتشی
یک بار که بله بلند رفت بعد از او پایین کردن قیمت هم خیلی مشکل است. بله. درمو قیمت میمانه
توب سی پازیات اگر تا مختشی بیا خو فن نور که
بله حالا یک شنونده ما نوشته کردن که یک کیلو گوشت مرغ پیش از رمضان 120 افغانی بود و حالا 160 افغانی، یعنی شاید بعد از ختم رمضان هم 160 بانه
که یو سلش پیت نیمینو یو سلو پینزوس نیه نکمهی دا بزه در تا گرانتی در کم پر حال یو بل آوریدون که امدارو زن معرفی که بیا با دیاوریدون که پیغامونو ول بلو
بفرمان سیب رادیو آزادیست
ما تو خیم در زبان ویلیت خستاج سر پتنو از که انسرمان سب تا
میربانی
سب و طول آوریدون که پر
میربانی
رو مخی مبارکی نیستی رمضان مبارکی وایم و
سلامت کردی وادن میربانی
موضوع پا حق لیو خودیو مور لطاف خوشحاله یو چې تاسې زموږ د خپرونې وخت ماشین ته بدل کړو ځکه چې زموږ رسمي کارونه په سهار کې وو ماشین کې مور له رسمیاتو خلاصي وو مننه ډېر
سلامت اوسئ
او بل د موضوع په هکله موږ دونه ویلی شو چې رښتیا هم دا روزه خو یوازې داسې نه ده چې د سړي د خولې روزه وي باید د لاسې هم روزه وي د عمل و د ټولو شانو په دې کې باید موږ بد کارونه ونه کړو، ځکه چې هغه به ډېر بدبخت سړی وي چې په دې روزه کې دی له ګناه څخه ځان پاک نه کړي. نو باید سړی خوله ونیسي، لاس ونیسي، او مسلمان ته اذی ونه رسي. نو دا ګرانی هم په نارواو کارو کې راځي، ځکه چې دا د شریعت له مخې څخه ناروا ده. دې ته احتکار ویل کېږي یا ګران فروشي ناروا ده. خو البته موږ ټول باید په دې کې کوشش وکړو چې له مسلمانانو له مسکینانو له ټولو سره همکاري وکړو. او زه به یوه خاطره درته بیان کړم. زموږ په ولسوالۍ کې د شاجوی په ولسوالۍ کې کسابرا ولاړ سو، یو پاو غوښه زموږ په ولسوالۍ ولایت کې پاو مشهوره ده. یو پاو غوښه یې په 250 کلدارې باندې خرڅېږي، د مړه د غوښې. یو کسابرا ولاړ سو د ارزانۍ په خاطر یې په 200 روپۍ پاو کوي. بیا دا ټول کسابان را ولاړ سو ورلو د حکومت چارواکي ته، خو نو د هغه نوم نه اخم، زما رختول خلک اروي. بیا هغه ورته وویل چې دا غوښې به اتمن په 250 ورکوي. نو دغه کسابانو چې له ده سره هر څه طبیعت سازي کړي وو، هر څه یې کړي وو، خو زموږ پر خلکو باندې یې بېرته دا غوښې په دغونه روپۍ باندې حساب کړي. نو موږ له تاسې څخه له ټولو حکومت څخه دا توجه کوو چې په ښاروالیو په ټولو ځایو کې باید پر دې باندې کنټرول ولګوي، او له مسلمانانو سره کومک وکړي. دا رښت د الله له طرفه ده. اوس ظاهره به ته ډېرې روپۍ وګټي، مګر بل اړې موټر ته کړېږي 50 روپۍ پر دې ښځه دې مریضه کېږي، پر دواوې ورکوي. خو رزق د الله له طرفه ده. ظاهره به ته کمه کړه ګټه بولي، مګر خدای بیا در زیاتوي.
سلامت باشین سروان سب. یک شنونده چون منتظر ماندن این تماس را گرفته و بعد از او بله بریم به پیام ها. بفرمایید سب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلامت حسین، مهربانی کوی.
سلامت سب زبر سے تو ہے مچے یعنی دا حکومت څه وره سی غوول ویو دکاندار مطلب کلی کې وړو ته وځي دکان مې زه چې زما په یعنی راوځي نه مخکې ته لمه یو والومن نو مې راوړلو په 200 یعنی کالدارې بانجانی رومي من به مې راوړلو په 130 کالدارې نو څه څه سبزی وخه پرون چې لاړه مې نه رومي 300 شل او دا چا دی کړل دا خو حکومت دیګ نه کړل دا غنده اعلان کړه چې سوګي کری یا سوګي کوي دا جمع کوي پټي وخت مو پینه بس دا استفاده کوي چې کله یعنی دا زرو جراله بس هر ورځ به ماته دکان مخې ته دوه درې موټر ودرېدل کیسې دي لګېږي پیاز دي لګېږي یا رومیان لګي وسړي یا نه مې لګېږي او نن سبا کې داسې ورک شوي دي ورک کړي دي یا جمع کړي دي چې مکه دا خلکو باندې لوږه تنده تېره شي چې خو یعنی وږي شي تږي شي بس مونږ به یکدم دا رومیان او دا پیاز او دا لوګان دا هر څه یکدم تېره وباسو. دا ټول دا تجاران دي، زمینداران دي، دوی هر څه غیب کړي دي پټ کړي دي نه راوړي دکاندارانو ته منډی ته دی ته نه راوباسي دي پټو والا. نو حکومت به کوم پسې لاړ شي، ما پسې به راشي، زمیندار پسې به ورشي چې دا نرخونه کنټرول کړي. خو ټول همدې خاینانو کښې دا ظالمانو کښې هغه دا خبره ده چې دوی هر څه پټ کړي دي منډی والا کښې.
سلامت صاحب، مننه،
تشکر، مهربانی صاحب. یک وقفه کوتاه شنونده های عزیز و بر از او برمیگردیم با پیام های شما. سر از 17 جوزا برنامه میکروفون شما چهارشنبه ها از ساعت 3 تا 5 عصر از موج های رادیو آزادی، از شما، با شما، برای شما، برنامه میکروفون شما.
لکه څنګه چې مو واوریدل، را روانې چهارشنبه د ازادي راډیو د میکروفون ستاسو خپرونې وخت بدلیږي. د خپرونه چې تر اوسه پورې له 8:30 تر 9:30 پورې وه، له چهارشنبه وروسته به له 3 تر 5 پورې خپرې شي. نو هیله ده چې وخت هیر نه کړئ او بیا هم له موږ سره اوسئ او ټلیفونونه وکړئ او په ټاکل شوي موضوع باندې خپل نظرونه څرګند کړئ.
بله، ما هم یادوار میشم ساروان صاحب که از اول جون یا 11 جوزا برنامه های رادیو آزادی همدک متفاوت تر میشه. البته وقت های ما از ما 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم، اما برنامه ها تقریبا عوض میشه و تغییر میکنه و ما مجله های خبری نیمه روز داریم برای شما و همچنان برنامه های زنده و مستقیم ما همه روزه از ساعت 3 هفته تا پنج به وقت افغانستان نشر خواهد شد که یکی هم برنامه میکروفون شماست روزهای چهارشنبه از ساعت 3 تا 5 البته این هفته
یوشی تو بله ما بعدی... در اشتباه وکره دا چهارشنبه نه بلکه بله چهارشنبه یعنی دی بلی ونی پا چهارشنبه پا روز در
پرکنم هفته همه جوزو میشه. تشکر از شنونده ها و حالا هم پیام های شما. عبدالمتین مسوری از فاریاب نوشته کرده که در ماه مبارک رمضان نرخ برنج، گوشت و سایر میوه ها گفتن افزایش پیدا میکنه، شاروالی توجهی جدی نداره. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده در افغانستان چیزی به نام کنترل بازار از سوی حکومت وجود نداره. وارد کنندگان، فروشندگان، تولید کنندگان و حتی دکانداران اجناسشان را به خواست دل خود به فروش میرسانند. محمد انور محزون هم نوشته کرده که در افغانستان مردم هستند که قدرت خرید یک کیلو گوشت را ندارند و اینا هم شاروالی ها را ملامت کردند و گفتند که باید در این مورد توجه جدی بکنند. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب بادغیس نوشته کرده که هر سال در ماه مبارک رمضان نرخ ها خیلی بلند می رو ای با دکانداران به یک عادت تبدیل شده. و عبدالنافع سروری از فاریاب هم نوشته کرده که اگر شاروالی ها در ماه رمضان نرخ ها را پایین نکنند مردم با مشکل خیلی جدی روبرو میشند.
قاری رحمت الله روحانی لهلمند لیکی افغانان تجاران دی پروژه مبارک که دی دیره گته نکوی دلته بیوزدی دیره ده. حیات الله وحدت لغزنی لیکی خلق باید سولیز احتیاجونه وکری تر سود خوراکی توکیو بای پورتلاری نشی. احسان الله احسان ده کنده هر لمیوند ولسوالی لیکی در روشه پا مبارک میاشتی که خوراکی مواد و بای پسلو کې لاس فیصد لوړې شوې دي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت لشکرګاه څخه لیکي وای په لشکرګاه کې خوراکي مواد ګران شوې دي. وختي یو کیلو د چرګ غوښه په 140 افغانۍ و خو اوس په 160 افغانۍ ده. حکومت باید دغه خوراکي توکي کنټرول کړي. قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکي افغان حکومت په پروژه کې پر خوراکي شیانو محصول نه اخلي، تاجران به ارزان کړي. باز محمد صالح د هلمند له نهر سراج ولسوالۍ څخه لیکي د شتمنو او تجارانو څخه مو هیله ده چې په دې مبارک میاشت کې د مسکینانو سره مرسته وکړي. قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکي میاشتنی صدقه خیرات تر نورو میاشتو ډیر ثوابونه لري، شاید منظور دایی چی پر روژه که دیر سواب لری نو ایلا ده چی خلاکی ورکی. محمد فهیم ادیب میدانی لکوت اشروت سخیلی که لشتمنو نه ایلا داده چی پدی میشکی دی لبیوزلو سرم رسته وکی زکه دستی خلاکشته چی ده روژه ماتی خوارن لری دختر لپاره جامی خلا پریشته. بلا رودون که کبوترخان اصل خان لکبوترخان سخه لیکی و تجاران باید مراعت در روژتیانو مراعت وکی او نرخنامی دیو تاکل شی. میرامشا لگیلان لیکی دکانداران دبل مجبورین سو استفاده کری.
تشکر از شنونده ها که پیام فرستادن، سپاسگزار هستیم از هر یک تانو. یکی دو شنونده دیگر میتونیم بگیریم بعد از او وقت نشر خبرها فرا میرسه. بفرمایید شنونده عزیز، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بله سلام. نبی
کروان سب تاسو تا استاسو حسنار که او وزادی رادیو تون محترم آرزون کتا سلامون و احترامات رو دنده کنم.
سلامت و سید
سلام تخدوستا تدیه هیلا چی نیکمرغ میاشمو نیکمرغ عبادتون و ترکتون و سیگی جنابی ساروان سید واقعا چی درخم از تاسو انتخاب کریده تاسو گره روجی خوی مبارک میاش دی او معزف میاش دی نو تدیه که اللہ رب العزت حق تا که اگر لیلوی شیطانان هم تاری دی مبارک میاش دی تواجه مزمه هم دغا افغانستان دغه تاجران دی یا دکانداران دی ټولو نه دا هیله ده چې باید دیو د خپل ولسونو دغه مشکلات ته په کتو سره چې بېوزله خلک دي د افغانان او په جنګونو باندې دا خلک ډېره زیاته کړېدلی دي. نو یو طرف ته دیو باندې دغه اقتصادي مشکل هم یو ستونزه ده. نو په کار هم دا دی چې دغه مبارک میاشت دي دغه ته په کتو سره اسلامي وجدان او اسلامي احساس په اساس باید دیو دغه بیې کم کړي او په دې کې نه تنها حکومت مسؤلیت لري، اول باید په خپله دا خلک احساس پیدا کړي. نو هر کار په حکومت باندې تپل دا هم مناسب نه ده، نو دا یو ډول جبري غوندې راځي. نو کله چې دا خلک احساس ونه لري نو بیا حکومت مسؤل دی چې باید دغه
هغه مجبوریتات په دتو سره دیو د دکاندارانو پر وړاندې دغه بیه مناسب بیه غوره کړي، خلک د دې لپاره چې خلک یو مناسب بیه باندې یعنی خپل هغه خوراکي توکي ول شیان اخیستلو ته یعنی توانمندي ولري. نو دا زما پیغام
وو
چې موږ متاسفانه جناب دي کاروان څو ډېر زیات به ګران پرول کېږي، نو نه تنها پروژې نو باندې کې نشي په هر وخت دلته دا به ډېر زیات ګران دي او دا خلک دغه ستونزې لري دلته چې یو د نام دادا چې وایي دا لار خراب دي، نو موږ چې دغه کومال یا نګران صدر اړو نو ډېر مصرف راځي او ګاډي خراب دي، نو په دې کې چې حکومت دا سرکونو ته هم باید توجه وکړي ترڅو هغه ګران به باید
تشکر.
خیلی کوتاه سروان صاحب میتونیم اکشن هم داره بگیریم و وقت ناش خبر ها میرسن.
مهربانی کوینو
مهربانی صاحب کوتاه صحبت کنید لطفا.
سلام علیکم سروان صاحب.
سلامت تو صاحب. مهربانی کوی صاحب یو تجر
سروان صاحب میده کنو چیلی جیدی که والا ارزانی والا ایچ سان شایم که مطرسی اینی حد تو والا که ارزان از این تبیر کنو خیال اکسی کنو
وحجیبه ده
والا هر سلا که والا دریجی هر تو ارزان ایی
بس خدا دی برکت پکی واچوی تا خودی روش خبره ده او ایل پیده یوازینه یا اوریدون که ای استاسو بس خوشحال و سیمانه خدا دیو که چپا نور و سیمو که هم هم داسی شی لکه سنگه چه ستاسو با سیمه که دیو یادی ستاسو لسیمی چخه در دور سیمو و سیدون که هم الهام واخلی.
تشکر میکنیم از شنونده هایی که در بخش اول برنامه امروز میکروفون شما بر ما زنگ زدن و پیام فرستادن. البته در